د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 5 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او هیلمن یم چې د اختر مبارکي ورځې بمو او همدارس د روژې مبارکي ورځې بمو په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیرې کړې وي، او اوس بمو بیرته خپل عادي ژوند ورځنی ژوند پیل کړی وي. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به په لوګر ولایت کې د افغان ځواکونو پر پوستو د نړیوالو ځواکونو د صحوی بمبري او غنو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي. خو لمړی خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی مشروعی له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت لپاره لمړنۍ ګام دی، او په عراق کې په د هم بمی حمله په یو لړۍ کې 8 تنه وژل شوی او لشلو زیات تپیان دي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لمړۍ مرزی احمدزی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه، د افغانستان د سولې علي شروای چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو په اړه سندي ویل شوی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي کچېرې د دفاع نوې کاندید وزیر تر راتلونکې بې اونۍ پورې جرګې ته ورو پیژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. او په لوګر کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د ملي اردو پر پوستو د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې 12 سرتیرو ته مرګ ژوبله وکړه ده. پوره خبرونه، د افغانستان د سولې علي شروای چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای پړه سویل شوی ندی. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی غوړه غنی سودان مذاکرات په افغانستان کې تر سره شي.
پیسه محلش به توافق نرسیده بودند.
خغلی قاسم یار ویل د سولې د مذاکراتو د ځای پاړه یو توافق ته نه رسیدلی. احتمال دا دی چې په چین، قطر او یا پاکستان کې وشي. موږ غوړه غنو چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات وشي، خو تر اوسه په دغه موضوع باندې خبرې روانې دي. خغلی قاسم یار ویل ممکن د سولې دویم پړاو خبرې د روان جولای میاشتې په وروستیو کې تر سره شي. ولسمشر غنی خوس ولایت ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې راتلونکو درې اونۍ پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي کچېرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې وی اونۍ پورې جرګې ته ورو پیژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزین خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع نوی کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی چې د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته ورو پیژندل شوی و، ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. اوس ښاغلی ستانکزی د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، او تر اوسه د پوست نوماند هم نه دی مشخص شوی. په لوګر کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د ملي اردو پر پوستو د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې و سرتیري وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو د سلورمې لوا قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته ویل چې حمله نن سهار شوې د برکی برک په ولسوالۍ په چل تندر کې، او د ملي اردو پر دو پوستو باندې د حمله سرت رسیدلې. رزق ویل چې دغه حمله انګیزه تر اوسه معلومه نه ده.
کوګینات کوم زر کړه ته دوی ته ورکو، دوی نه زمنګ په خوله بمبار کوي او نه مونږ دوی ته توقع لرو. هیڅ نه پوهیږم چې دوی دا بمبار دوی کوي، ځکه دوی خو مونږ ته ویلي چې اته مونږ بمبار نه کوو. دا انګیزه او عوامل ماته نه معلوم دي چې دوی دا بمبار څه لپاره کوي، څه کوي، ولې کوي، چا ورته ویلي چې څه کوي، هیڅ په دې نه پوهیږم.
تر اوسه بهرنۍ ځواکونو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر د ولایتي شورا رئیس بیا وایي سیمې ته د سیړنو لپاره یو پلاوی استولې دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د توغندیو لیوي عملې څخه مخنیوي کړی دی. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د غو راکټونو نوعیت بی ام یو او د اختر په ورځو د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې ځای پر ځای شوی وو. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه دوه راکټونه د ملي امنیت د منصوبینو لخوا کشف او خنثی شوي دي. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه یو اړتیا بولي او زیاتوي چې شای په دې سره د ایران او د هغه د گاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته شي. فدریکا موګرینی وایي چې له ایران سره اټومي موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي پاړه یو موافقه ده. موګرینی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبرې وکړې. دا وایي دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لمړنۍ ګام
Iranian deal is first of all a non-proliferation.
دا وی د ایران موافقه تر ټولو د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي پاړه یو تړون دی او موږ باید تاهیر نکړو. لومړی موضوع د سیمې او د گاونډیانو ثبات دی. ټول گاونډیان دی ډاډه وی چې ایران نسی کولای اټومي وسله ولري او دا تر ټولو د مخه د سیمې او ټول نړۍ لپاره یو امنیتي موضوع ده. پام دې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقه پر لاس تراوړونو به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړي چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. بلخو د امریکا دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب لمنځه نه وړي. په عراق کې په یو شمیر بمې بریدونو کې اته تنه وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان دي. د دیالا ایالت پولیس وایي دغلته د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور تنه وژل شوه او نه نور ټپیان شوه. دا پېښه پرون سوي او دوه تنه نور هغه مال وژل شوه چې د بغداد په یوه لرې پرتې سیمې نهروان کې چاودنه وسوه. په دې پېښه کې شپږ تنه ټپیان دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی خو په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او شاوخوا سیمو کې ورته بریدونه کړي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلی پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د حواله لري خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوی چې د رقه اوسیدونکو به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت ډلی یا داعش مرکز بلل کیږي. د غراس په سوریې کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغه سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلی تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. څلور ایتالیا کارګر په لیبیا کې تشتول سوي دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کسان د بوناتی په نوم د یو ساختماني شرکت کارکونکي و چې پرون په ختیځ شار میلیتا کې تشتول سوي دي. ایتالیا د فبروري پر 15 نیټه په لیبیا کې خپل سفارت وټړاو پر خپل وګړو ژغ وکړ چې له لیبیا څخه ووزی. ډېر ایتالیا کارګر د لیبیا د تیلو، غازو او په ساختماني سکتورونو کې په کارونو بوخت دي. او د یونان بانکونه تر دې یونې رخصتي ورسته نن بیا پرانستل سو. سره لدی چې دغه وایي د بانکونو مخته د خلکو د غنګونې په اړه راپورونه خبره سو خو له هم د یونان له بانکونو سره په معاملو کې ډېر محدودیتونه پر ځای پاتې دي. د یونان د حکومت د هغه فرمان لمخې چې دوی ورځې وړاندې صادر سو د یونان خلک کولای سي په ورځ کې یوازې شپېته یورو له بانک څخه وباسي. د خبرونو پای
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. و باور چې د لوګر ولایتي شورا په دې ولایت کې د ملي اردو پر اډو د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ په اړه د پیښې ځای ته یو پلاوی استولې او په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
تلفات هم لري، خسارات هم لري، دو نفر شهیدان دي او همدارنګه موکل منځ ته لیدل سړکونه تخریب شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې په یو زړه بوګنون کې راپور کې باوري چې په اختر کې د لوبو په ټوپکو او تومانچو لسلو زیات ماشومان ټپیان شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به د پاکستان او هند په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د نښتو پر وروستي حال خبر شي. او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغې میرمنې خبرې واورئ چې د کابل په مکر ریان سیمه کې د نانوایۍ کاروبار پیل کړی.
بس څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې او شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا بېرته صحیح جوړه کړه، نن بیا هم پکې کېنولې ده.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په مو کړی د خبرونه لمړی موضوع ته د لوګر ولایت سیمایي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو وطن سرتیري وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو د څلرمې لوا قومندان جنرال عبدالرزاق ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښنن سهار شپږ بجې د برکی برک ولسوالۍ د چلتان په سیمه کې شوی. لبلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیخه غندلې او ویلې دي چې دا ډول ناوړې پیخه به پراتلونکي کې د افغان ځواکونو پر جنگي روحیه ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان راپور واوري.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي وردو پر پوسټو د هوایي حمله د مرګ ژوبلې پړه زید او ناقص ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلرمې لوا قومندان جنرال عبدالرزاق وای په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوی دی او 15 نور ټپیان دي. عبدالرزاق زیاتوي چې تر اوسه د دې حمله انګیزانه د معلومه خو وای دوی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
15 خو زخمي اندل تر هغه 15 کې خوشبختانه څلور لکه دي یو شدید دی او کسا مشهیدان ما ته د دې راپور راکړی دی. کانه سره ډیر ښه کوارډینیشن درلود، ډیر ښه رابطه ورسره مخایسته ورسره نه سوالاله زه په دې کې هیڅ نه پیګم دا انګیزه او عوامل ماته نه معلوم دي چې دوی دا بمبار څه د پاره کړی په څه کړی ولې کړی چا ورته ویلي په څه کړی هیڅ په دې نه پوهیږم.
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هیڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوسټو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنۍ ځواکونو هلیکوپټرو په خپل سر له 2 ساعته غزمی ورسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امانوای چې په دې پوسټه کې د ملي اردو څوار له سرتیري وو خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوی او کنه. یو شمیر بهرنۍ خبری آژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیري وژل سوی دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تیروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانگزی په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول پیښې کولای شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیزه وکړي.
وانه او د بهرنیو ځواکونو د کوم کار چې سوی دا تابان تاثیر خپل لري خو نه تر هغه چې علت معلوم شي. د دې شي چې هغه هم کوردینات غلط ورکړ شوی یا بل خبر وي تر اوسه د موضوع دقیق نه ده. تابان اردو به مایسته کیږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنگي هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو. هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي دا خو تابان یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میش د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپل سری هوایی حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایی حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه باندې شوی. خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا اپیل شوی دی. د نظامی چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
د لوګر ولایت کې د ملي اردو پر پوسټو د نړیوالو ځواکونو د هوایی بمبارۍ او په نتیجه کې د یو شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو په اړه راپور مو اوریده. د دې پیښې د تلفاتو په اړه متناقض او بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. قدرمن اوریدونکو، که د دې پیښې او همدارنګه د افغانستان د روانو چارو په اړه د مهمو مسائلو په اړه کومه تبصره یا نظر لري نو د ازادي رادیو په پته را استولای شي او د ازادي رادیو لاري نو له نورو هیوادوالو سره شریکولای شي. د ازادي رادیو د اس ام اس شمیره د افغان بیسیم اتسوا اتلس شمیره له دې لاري تاسو کولای شي چې پر دې موضوع خپل ځنګړی نظر له نورو هیوادوالو سره شریک کړئ.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د راپورونو له مخې درنو سیلابونو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه راولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزه اداره د دغو متضررینو سره د مرستې د چمتووالي اطمینان ورکوي. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال سباون کاکړ د ادارې لمرستیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په دې وروستیو کې د یو هیواد په یو شمیر ولایتونو کې موسمي سیلابونه راغلي. د سیلابونو د مالی او ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورکړي.
دا سیلابونه چې د بدخشان په ولایت کې، د بامیان په ولایت کې، همدارنګه په خوست ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو شوی ده، تلفات هم لري، خسارات هم لري. تعداد کورونه ویجاړ شوی دی، تعداد دو نفره شهیدان دی او همدارنګه مواشی له منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوی ده، د اوبو بندونه تخریب شوی ده، خو خسارات ډېر دي.
په سیلابونو کې له زیانمنې شوو کورنیو سره څومره مرسته شوي دي؟
همدارنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایاتو کې مخکې آمادګي ډېر ښه وو او میدارې آمادګي مودي او نورو مرسته کوونکي انجوګانې او دولت ډېر ښه هماهنګي همغږي درلود. د دې دپاره موږ د کومک رسونی په برخه کې، د مرستې رسولو په برخه کې مشکلات نه لرو او په ولایاتو کې آمادګي شته چې ځینې امکانات چې د هغو کسانو چې کورونا له لاسه ورکوي یا د غذایي موادو له لاسه ورکوي او نورو شیانو، دا آمادګي شته چې بیرته هغوی ته مواد غذایی، مواد خیمه او جامعه نور شایان ورکل شید دی اغوی مشکل حل.
تاس به حقوق سیمون که چی ده سیلابونو لخطر سر مخ دی پاره معلومات لری او پراتلین که مو ده سیلابونو ده خطر لمخنیو لپاره چه تدابیر نیولی دی؟
تو کالا مخ که موز تو طول و ولایاتو که استراری پلان دور کلای ده و پا اغوی که اغام نقاطو چی لاغوی نه خلق آسیب وینی هغو شناسایی شوی دی او همدارنګه ځینې امکاناتو چې په مرکز و هغوی ولایت ته انتقال شوی دی او په ولایاتو کې چمتووال شته چې کوم کسان چې کورونا له لاس ورکوي آسیب مومي هغوی ته مرسته وشي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو او له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکول. قدر من اوریدونکو، او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې نن یې په خپلو پاڼو کې پر کومو موضوعاتو تمرکز کړی او مطالب خبر کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاح ورځپاڼه د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوې چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستې چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورسپانې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیته پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورسپانې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسیون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو تقلب کار غړي او مسؤلین له دندو لرې او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسیون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي هم د کمیسیون ته ستونزې پیدا کړي. د ورسپانې په باور کې چیرې دا کمیسیون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. د هلمند چارواکي وایي په خانشین ولسوالۍ کې د خلکو له مرستې پرته امنیت نشي ساتلی. د خانشین خلک وایي د حکومت سره مرستې ته چمتو دي، خو دوی باید لومړی له سیمې څخه وسلوال وباسي. خانشین د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده چې وسلوال په اسانۍ سره پاکستان ته ترې اوړي او را اوړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هلمند سرحدي پولیس او ملي اردو مسولینو د خانشین ولسوالۍ د خلکو څخه د دې ولسوالۍ د امنیت په ساتنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په هلمند کې د شپږ سوه څلورم سرحدي زون قمندان پاسوال سلطان محمود محمود او په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړي پولې لوا قمندان جنرال غلام نبی طاقت له خلکو غوښتنه وکړه هغه وسلوالو ته ځای ورنه کړي چې د پولې اخوا سیمو څخه خانشین ولسوالۍ ته راځي. د حکومتي مسولینو په دې اړه چې د پولیس خوا وسلوال به امنیت خراب کړي اندېښنه وښودله او د خانشین د خلکو څخه د وسلوالو په ضد د درېدو غوښتنه وکړه.
اتحاد ولرې، ته اتفاق ولرې، ته مشر ولرې، ته کشر ولرې، بل اخر ته وکړي او تاسو ته پي چې بیا به د هغه خلک پر خلک خوري چې تر اوسه تکرار درته وایم پلرو اکا خیلو پریرو راسې خپل ناموس په ګډه وساتو، راسې خپل وطن په ګډه وساتو.
په خانشین کې نه یوازې هغه وسلوال چې په امنیتي پوستو بریدونه کوي فعالیتونه کوي، بلکې یو شمېر کسان هلته د رخام له ډبرې نیولې تر یو شمېر نورو عناصرو پورې چې د قانون د ریاست د معلوماتو له مخې نادره عناصر هم پکې شامل دي کچا کوي او په سیمه کې ناامنیو ته لمن وهي. د سرحدي پولیسو او ملي اردو مسولینو له خلکو غوښتنه وکړه چې هغه قانون په ساتنه کې هم د حکومتي سرتیرو سره مرسته وکړي چې اوسمهال د قاچاق او غیر قانوني شنن تر داتید لاندې دي. د خانشین کوم مشران له حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه، وایي بل که وسلوال له سیمې وویستل شي او امنیتي سرتیر ځای په ځای شي هر ډول مرستې ته چمتو دي.
دغه مشکل خپل د وطن څخه د غشتنځ شپږ میاشتې کرار په غزمګو خاصو کې موږ ژوند کوو. په کتي د امنیت چې د تور ورځې د غټه راغلي چې موږ خپل کور ته راغلو، اې دې چې موږ ته پوسټي ولوس مو د غره چې کور راځي د موږ د کومندان سره پلس مو راځي چې بل وکړي بل څه کوو.
کته د خانشین خلک او حکومت سرتیر په دې ورستي کې د خانشین په امنیت کې د بهبود خبر ورکوي، خو دا سویر شي چې وسلوال د زینو جلیزو بردون پوسټ غواړي د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولی مرزا خان رحیمي هم دې ولایت ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال له مرکزي حکومت څخه د سرتیرو او مهماتو برخه کې د عاجل مرستو غوښتنه وکړه. وایي بل وسلوال په پلان کې لري چې تر اختر وروسته د هلمند یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي او د سولې په خبرو کې چې تر اختر وروسته تر سره کیږي ځان غښتلی وشي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. خانشین ولسوالۍ له مرکز لشکرګاه څخه جنوب ته په 120 کیلومتر فاصله کې د پاکستان سره پوله لري چې د همدې لارې ډیر وخت د دولت وسلوال مخالفین او د نشي توکو لږدونکو تک راته کوي. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
قدر منوریدونکو، اوس هم یو ځل بوګنون کې موضوع. په کابل کې د نور روختون مسؤلان وایي چې د اختر په شپو ورځو کې له یو سلو ډیر شو زیات تپی ماشومان ور وستل شوی چې د پلاستیکی وسلو په مرمۍ سترګو ټپونه لیدلی. د سترګو د دې روغتون ډاکټران وای ډیر ټپیانده سی و چې باید بستر شي وي او یو شمیر وي د نابینایي او شدید درد څخه شکایت کوو. په تیر اختر کې او همدارس په نورو کلونو کې د اختر شپو ورځو کې اکثرا مایندې پلرونه خپل ماشومان ته پلاستیکي د وسلې یعنی د لوبو وسایل اخلي او همدارس له په دې وسلو باندې پلاستیکي مرمۍ وشتل کیږي. البته دا مرمۍ که ظاهرا یو څه سپکی او د لوبو لپاره ظاهرا جوړی شوی دی خو اکثرا کولای شي چې ماشومان ډیر سخت ټپیان کړي. د یوسف خان زدران کې او بخې د یوسف خان زدران پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د نام نه یو مخامخ جګړو وسلو ډیر تصویرونه لبلې خو په هیواد کې دوګدې مدیرې سي د وسلو استعمال او اوس بیا د پلاستیکي امداسي توکو ډیر واردول د ماشومانو پاروا دومره غیس کړي چې د کابل د اوسیدونکو په وینا په کم کې اختر کې ډیر کوڅې د ماشومانو په کمین بدل شوی وي. په همدې حال کې د کابل د نور دروختون چرواکي وایي چې د پلاستیکي وسلو په واسطه د ټپیانو شمیره د کم کې اختر رئیس تر بل هر وخت لوړ شي او ډیر ماشومان په سترګو لګیدل دي. د دغه روختون رئیس محمد یوسف برکی د دوشنبه په از ازادي رادیو ته ویل داش میره د سکل پختر کې اتیا فیصد ډیر والی خي
واجل واقع او چاول برس کې 200 مریضان وو او دوم برس کې تقریبا 30 مریضان او دریم برس تقریبا 30 مریضان وو چې دا عمر ډیر زیات وو پروس اشکل یعنی موږ سره دومره مریضان نه وو چې تقریبا یو تفاوت کې اتیا فیصد راځي چې ډیر مایوسانه وو موږ هم ډیر مایوس وو چې سکل والی دومره وخت زیات وو.
شغلې برکی وای یوازې د اختر پښپو کې دوی ته 114 ټپیانو مراجعه کړي چې پلاستیکی وسلو یې سترګو ته جوړ ټپونه رسولې دي. بل خو په دا سال کې د ارقام او د پلاستیکی وسلو پټه او پټاقیو استعمال ډیر شوی وو چې د اختر څخه مخکې د کورنیو چارو وزارت په ټولو د بندیز اعلان کړی وو. خو د ماشومانو د مجازي جګړې او کمینونه په دې اختر کې دومره ګرم وو چې تر ډیره لاروي هم ترې په امان کې پاتې شوی نه دي. عبدالمبین چې د سترګو د نابینۍ او درد له امله د اختر لومړی ورځ رئیس پرختون کې پروت ته مونږ ته د لګیدو قصات څه داسې وکړه.
ساعت 4 بجې دیګر بود د بیرون خدام استاد بودم با جمع دوستان گپ میزدیم تفتن سر صدای تفلاش شد وقتی روی خدا در دادم مرمی آمد دا داخل چشم خورد که همون لحظه که مرمی در چشم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باش آمدم چیز دیده نمیتونستم بیدین از پرده سرخی که در چشم ایجاد شده بود.
پا هم دی حال که ادریس نومی بل ماشوم چه پلاستیکی مرمی و تر رختون رسوله وایی پلا گیدل استرگ لیدل نشی کوله.
زیر کزیدلم اولی در پایین دویم تر کزیدلم زیر کزیدلم ده زینی اتا زینی اکرو پیلو نام پاس و خطنم بل تمیل لگی بور اوڑا او بیر تران اوڑش ریش مرمی نووتر
د نور د سترګو د روغتون ډاکټران وایي احتمال شته چې زیات شمیر د دې ماشومانو څخه چې قوي ضربې یې لیدلې نابینا شي. د پلاستیکي توپانچو توپکو او ډول ډول نور وسلو او مرمیو استعمال او جګړو څخه که دا ټپیان تر روغتون رسیدلي خلک وایي مخکې له دې چې دا پیښې رامنځته شي حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د کابل اوسیدونکي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل که حکومت د داسې وارداتو مخنیوی ونه کړي په هیواد کې به تاوتریخوالی ډیر شي.
جبلا ده د کابل اوسیدونکو ما چې مې ورش یو خوري د په اول اختر باندې هغه زخمی شوی ده اختر ورځ په شفه خانه کې تیر کړل. یو خو د شتګردي چې درس ورځ مړکین اوس خپل منځ کې را سره واشل وړه لکان اوس خپل منځ کې را سره خراب وغه ده د چل ترغلم 500 وخت کې مې د سرګو ولیدل چې ټول لګی دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي د ګمرکاتو په قوانینو کې تغییر راغلی او دا قوانین داسې دي چې ډیر شان هیوا ته پاسانه ورديږي. د دې خونې مرستيال خانجان الکوزی وایي کڅام د پلاستیک کی وسلو پر دولو دوی هم خوښ نه دي خو د نو قوانینو لمخې دوی د مخنیوي څه صلاحیت نه لري.
ارزه خلک راوړي او ارزه کوي که چېرته قانوني موانع رامنځته شي په هیڅ صورت یې څوک نه راوړي. موږ د دې سره مخالف یو او دا نه تنها دا چې اوس پلپل د خلکو سترګو ته ضرر رسولې ماشومان د اوس په نور شپخانه کې پراته دي بلکې دا یو ډیر خشن پرهنګ او جنگی فرهنګ رواجی.
په کابل ښار او ګڼ نور ولایتونو کې د اصلي وژونکو وسلو ترڅنګ د ساتیرۍ دی وسلو د زیانونو داسې وخره سولي چارواپوهان د داسې ساتیرولو دوام خورا زیانمن ګڼي. دوی وایي که ماشومان همداسې خپل سریو ته پرېښودل شي نو د عاطفې حس بایلي له وسلو ویشتلو او ځورولو سره لیوالتیا پیدا کوي او بالاخره ټولنه د ویرونو په لوري بیولی شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کوچای د خوست له ببرک تانی سیمې څخه په خپل سمس کې لیکلي د لوګر په براکی برک چلتن سیمه کې د ملي اردو پر پوستا برید ناوړه عمل دی چې هیڅ د زغملو نه دی، باید جدي پلټنه وشي. دا په پوستا برید نه بلکې پر ارګ برید دی. محمود جان له کندهار لیکلي، کومه بمباري چې بهرنیانو پر لوګر کړې ده دا د اردو د سرتیرو پر روحیاتو ډیره ناوړه اغیزه کوي او هغه به مجبوروي چې د اردو له لیکو لری شي. محمود جان له کندهار وبخې عبدالمجید له خوست څخه په خپل سمس کې لیکلي، په لوګر کې د ملي اردو د عسکرو پر وژلو ډیر زیات خفایمه. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس پرې به ظاهر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن سهار د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د ملي اردو اوه سرتیر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د توغندیو لوی حملې مخنیوي کړی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي کچیرې د دفاع نوی کاندید وزیر ترتلون کې یوې اونۍ پورې جرګې ته ورپېژندل شي، نو ولسی جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت په لور لمړنی ګام دی. په عراق کې په یو شمېر بمب بریدونو کې 8 تنه وژل شوي او تر 30 ډیر ټپیان شوي دي. د یونان بانکونه تر 3 اونۍ رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل شو. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول شوي دي. او امریکا او کیوبا تر 450 کلونو وروسته نن په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
د بلخ محلي چارواکي وایي چې د دې ولایت او شبرغان ترمنځ به د غازو د 90 کیلومتر اوږدې نلیکې کار تر راتلونکو دوو کلونو پورې بشپړ شي. د دې ولایت د ګوټي برک د تصدی مشر محمد علي سرمست ازادۍ رادیو ته ویل چې د قانونو د وزیر داوود شاه سبا نویژمنې د دې پروژې کار جدي کړی دی. د غازو پر دې نلیکې باندې د سرطان په لومړۍ نیټه کار پیل شوی او اوس تر چمتال ولسوالۍ پورې رسیدلی دی. د خاغلی سرمست په خبره په دې پروژو باندې 10 میلیون ډالر لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ورکول کیږي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به په یاد ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره 15 د برېښنا توربینونه هم جوړ شي. د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د کونړ د سین سپاندکی دوی ډیر کرنیز محصولات زیانمن کړي دي. د کامی اوسیدونکو وایي د سین دغه وبا د اختر په اوله شپه زیاتې شوي او شاوخوا 300 کرنیز زمکي ویجاړي کړي دي. په ویجاړو شوي زمکو کې شولې، جوار او نور ترکاری باب کرل شوی وو. د جوزجان ولایت د یخ د فابریکو مسولین وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمزورتیا لامله د دوی د فابریکو کارونه په ټاپه ولاړ دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د ریاست رئیس حاجی الله بختاتایی ازادي رادیو ته وویل د ترکمنستان نه چې کومه برېښنا دې ولایت ته ورکړل شوې ده، د دوی فابریکو ته کار نه ورکوي. دوی له دولت نه غواړي چې د برېښنا د کمزورتیا د ستونزو د لری کولو لپاره حلې ځلې وکړي تر څو د دوی د یخ فابریکې بیرته په خپل کار پیل وکړي. په همدې حال کې د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې یو کنده یخ دوی په 200 افغانۍ ترلاسه کوي.
له ازادي رادیو مو اقتصادي خبرونه واوریدل. قدر مون اوریدونکو، دا خبرونه او هم در از افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، خبرونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار.
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمون غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر وو بجو وو ورځې د اونې خبريږي د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو بجو پورې دوام کوي. د شیبه ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په ورستي برخه کې لمړی د خزول لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمنړی او ورپسې د یو کلی زرغه غونه رادیو ډرامه یو بل برخه خبريږي.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
درنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته خراغلاس په دې هیله چې د کوچنی اختر شپې ورځې مو تر دې دمه په خوخی تیرې کړې وي نننې خبرونه پیلو. په روانه خبرونه کې به په اختر کې د نجونو له ځینو اختریزو دودونو خبر شو او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې ډېری مېرمنې اختر په سم ډول نه لمانځي او تفریح نه کوي. د خبرونه په دویمه برخه کې د یوې ډوډۍ په خوند کې یا نانوایی میرمنې سره غږیدلې او چې نورو میرمنو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. هله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملوسي. د خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خطرمنو اوریدونکو، که څه هم د اختر ډیرې دودونه سره ورته دي، خو بیا هم له یوې سیمې تر بلې سناسه تغییر لري. نجونې هم په اخترونو کې ځان ته لوبي او دودونه لري چې په خپل کلي او سیمه کې لمانځي او خوښي کوي. راځي لومړی به د لغمان، بامیانو او کوچیانو نجونو له اخترونو خبر شو چې دوی اختر څنګه لمانځي.
نوم می یاسمین ده د لغمان ولایت اوسیدونکې ما. په لغمان ولایت کې زیاتره چنجونی هغه نکریزونه چې ګټه اخلي چې لاسونه پسترکی پانی نکریزی بیا دا په هوان کې یا هم په تیګو باندې ټکوي چې تاسو هغه نکریزی میده شي ورشي بیا نو چې ماغه مازیګر نه دا نکریزی لمدی کړی کله شپاسي خزي سر ټول راوند شي چنجونی نکریزی یو بل تک دی. مثلا ځینی وخت هغه د اختر ټکی سره وایي چې اختر کې مثلا څه خبرې دي. دویم ورځ او دریم ورځ د اختر خز د ځنګړې شوی دا خپلوانو کړځي ځنګړې میله ورتنې خو ډیری وخت په محترم بابا کې کوم میله جوړیږي. حال تبیا خزه د خپلو خاوندانو سره د خپلو کورنۍ او سهراځي هغه زیارت ته ورځي. البته هم یو میله جوړی به د سوکل جونی سره یو ځای کیږي راځي یو لوی باغی هلته ټالونه جوړی کنجونی پټال کینی نو هغه چې میله ډیر زیات وګدای تر ماجیګره پوری یو بلخان دیو دغه ټالوی او بیا مال ته خوړم یو ځای په خی عمل ته د ټول سره کینی وخوري.
لاتل او د بامیان ولایت څخه یم. بامیان کې با ادی راول ای تجلیل کوي د یو بل کور ته تکر راته کوي. دا معمول رسم په بامیان کې دا چې میرمنې د خامګدوزی جامې اغوندي او داسې یو صادر په سر کې لسن څخه ګندي او ملزایو د نزدیک ملزایو تزی لکه بند امیر بند پنیر د بل بندونه چشته دی ملزایو تزی دل تزی او میلې کوي له خپل کوچنیانو سره. یو خوړه دی چې بوسراک نوم ورکې ویلا خمیر څخه دغه یو ګرد ګرد جوړوي او لا ډیره خواږه خوره دی ها ته تایه کوي او بل سره خوري.
کوچان غرس په هغه اختر یې اختر راسي اختر وکي ګیز راجک سي روزي موزي مات کې اختر وکي اتي رمي رنګي کې رواني کالم سي خي بیا راو خو د اختر په ورځ واغونځ نو سي په خو مزلو روانم کاج واغونځ اتي روان نن واړو سبا اختر اختر تیر کو بیا به ته بار سو روان سو خپل کله سي را سره بیا ورځ خپل نه يم د خپل کور کې وکاتي سو.
Thank you.
اختر په ورځو کې بل مهمه موضوع دا ده چې میرمنې د اختر په لومړۍ درې ورځو کې د اختر خوخي نلمانځي، پاکي جامې نه غوندي، تفریح نه کوي، ان خپل نږدې خپلوانو کره هم نزي. د خوست اوسیدونکو شبنم وايي په خوست ولایت کې میرمنې اختر په سم ډول نلمانځي، د کور کارونه کوي او تفریح هم نشي کولای.
په خوست کې خو ښځې بیچاره د هېڅ شي نه خوند نشي اخیستک، بس ټوله ورځ کارونه دي، نو بس د سړیو خدمت ده. بس ښځې داسې زندګي نه لري چې ته وایې چې داسې ښه ارامه زندګي لري. غواوې دي، چرګې دي، مشکلات یې ډېر دي. که پلرګنۍ ته لاړه شي هغې ځای نه ازاده ګرځېدی شي، که خورګنۍ کې وي ازاد نه شي ګرځېدی، او داسې اجازه نه ورکوي چې داسې ته ازاده وګرځي. بس په کور کې که جنکۍ وي هغه ګرځي، هغې ته اجازه شته، خو چې د کومو ودونه کړې وي دې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ته داسې چکر دپاره یا تفریح دپاره چېرته ډېره سړی مایوسه شي لاړ شي. بس کوټې کې کېنه، ښه ډېر وژاړه، څوک دي ولا که په کیسه کې دي هم څوک نه دي چې ژاړي، وده ژاړي خپله بچه شي. بس نجونتوب کې داسې وي چې خپل مور وي، خپل پلار وي، خپل ورونه خویندې وي، هغه مور پلار خو بیا ډېر مهربانه وي.
د پکتیا اوسیدونکو شازیه هم وایي په پکتیا کې میرمنې د اختر اوله او دویمه ورځ نلمانځي، ځکه چې دوی ډېرې مصروفه وي او پاکې جامې هم نه اغوندي.
د پکتیا ولایت د اختر په اوله ورځ دویمه ورځ ښځې اختر نه تشلیلي، ځکه دوی مصروفې. هر یو کور ته سات په سات میلمانه ورځي، یو کور نه چې میلمانه خلاصي بل کور ته ورځي، بل کور نه چې میلمانه خلاصي بل کور ته ورځي. بیا د اختر په دویمه ورځ چې مازدیګر ټایم یې له ښځو ته ټایم پیدا سي، یا د اختر په درېیمه ورځ دوی بیا سره راغونډېږي، د یو څو ښځې سره یو ځای سي، د یو خپلوان کره لاړ سي، یا یو همسایه کره لاړ سي، بیا دغه همسایه ښځې ورسره یو ځای سي، د بل همسایه کره لاړ سي. یعنې داسې دوی تقریبا څلور ورځې اختر تشلیلي، چې دغه دوه ورځې اولې د نارینه و اختری چې دوی یو بل کره ځي، بلې غو دوه ورځ نونه بیا ښځې سره چې یو بریکته خپل منځو کې د اختر لمانځي. دغه ښځه چې د اشپزخانې مسؤوله یې، اشپزخانه کار کوي، هغه خو اتمن کالي نه بدلي، نور څه د پیغلې جنکیانې یا ماشومان څه کالي بدل کړي، دا خو ته خو هغه د کور اصلي ښځه هغه کالي نه بدلي، ځکه مصروف یې. کله چې کار خلاص یي او خپله بیا راسي او اختر لمانځلو ته بیا کره سي، هغه وخت کې بیا دوی له خپل ځان ته ورسېږي او کالي بدل کړي، بیا هغه وخت کې د دوی اصلي اختر شروع سي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنې هم لکه د نارینه په څیر باید اختر ولمانځي، ځکه چې دوی هم خوښیو ته ضرورت لري.
لکه څنګه چې موږ نارینه خوښي لمانځو، همداسې زنانه هم باید خوښي ولمانځي. په ډېرو کورنیو کې داسې یو عادت دی چې نارینه یې اختر لمانځي، دغه زنانه نارینهو ته پاکې جامې را اخلي، د هغوی خدمتونه کوي. ولکه خپل حالت یې وګوري، نو په داسې یو وضعیت باندې په کور کې وخت تېروي چې حتی د اختر په ورځ باندې هم فکر به نه کوي چې په دې هم اختر شته او که نه. یعنې دوی هم د الله بندګانې دي، دوی مسلمانانې دي، دوی عبادتونه کړي دي، دوی د همغه اندازه د خوښیو او د خوشحالیو د منځنې حق لري. په کومه اندازه او په کومه پیمانه چې نارینه د خوښۍ او د خوشحالۍ او د منځنې حق لري، د کولی شي چې پاکې ښایسته جامې واغوندي. تنها هغوی د کورونو د خدمت په خاطر نه چې دی به خامخا یوازې میلمنو ته شینه تیاروي، میلمنو ته به خوراکونه تیاروي، د کور افرادو ته به خوراکونه تیاروي، خپلې به نه به خوشحالۍ لمانځي، نه به خوښۍ لمانځي، نه به اختر کوي، بلکې دوی هم د اختر د لمانځنې حق لري. او حتی دوی کره به دوستان راځي، دوی به خپلو خپلوانو کره ځي، دوی به خپلو دوستانو ته ځي.
لیکوال او کرکتونکی ډاکټر محب الله زغم بیا تفریح او خوښي د میرمنو لپاره ډیر اړینه بولی، او وایي چې د رخصتیو په ورځو کې باید میرمنې په کافي اندازه تفریح او خوښي وکړي.
تفریح او بجوان کې بدلون هر چاته ضروری ده. په دې برخه کې بیا میرمنې زما په نظر تر نارینه و ډیر تفریح ته ضرورت لري. په دې چې دوی ځینې میرمنې خودی چې هم په دفترونو کې د باندې کار کوي، هم د کور کارونه کوي، او هغوی چې د باندې کارونه نه لري یوازې په کور کې کار کوي، د هغوی جنجالونه هم ډیر وي. زما په نظر دوی ته تفریح تر نرانو زیات ضروری ده. البته تفریح داسې کوم شوقي شی نه دی چې څوک وایي چې که پیدا شو ښه، کنه ونه شو پروانه. تفریح ډیره ضروری ده د انسان د بدنی او ذهنی سلامتیه لپاره. خو زیاتره میرمنې د باندې هم کارونه کوي، وظیفه لري، نمدغه درې ورځې رخصتې د غویم دي او د نارینه هم. نو باید عدالت مراعات شي او ټولو ته د تفریح او د تبدیلی زمینه مساعده شي.
نوخه خبر داده چې اختر او نورې د خوشحالی ورځې په ګډه او خوښۍ سره ولمانځو، له یو بل سره همکاري وکړو، او تر ټولو مهمه خبره داده چې میرمنو ته هم د تفریح وخت ورکړو. درنو او اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې ل بیبی ګولې سره چی په خپل سیمه کې د میرمنو لپاره نانوی جوړ کړی او میرمنو ته د کار زمينه برابر کړی دا غږیدلیو. میرمن بیبی ګول وای مخکې له دې نه چې دا نانوی جوړ کړی د دې اقتصاد هم ډیر ضعیف وو، خاوند کار نه لري او دې ته و ماشومان ورپغاړه وو، نو دې په خپل زیار او د گاونډیو په مرسته دا نانوی جوړ کړه. لومړی دې په خپل پکی کار کاوه او له همدې پیسو نه ځان ته کور واخیست، اولادونه تحصیل وکړ او اقتصاد پیاوړی شو. خدا اوس ډوډۍ نه پخوي او دا کاروبار نورو میرمنو ته پرېښی دی چې هغوی پکې کار وکړي او خپل ژوند په مخ بوزي. میرمن بیبی ګوله وایي دا نانوایی له پخوا نه د دوی په سیمه کې موجوده وه، خو دا چې په جنګونو کې ورانه شوې وه نو دوی د سیمې د خلکو په مرسته بیا ورغوله او میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړه.
دا خو 15 کاله مخکې دا نانبایی چې وخت مجاهد راغلی وو نو نانبایګانې ټولې بندې شوې، نوې نانبایی بیا دا نانبایی په دستهجمي د بلاک د څلوېښتو کورو په موږ خپل بلاک ته نانبایی جوړه کړه. دا چې جوړه کړل هلته بیا نانبایی کېنه او نانبایی به ډوډۍ موږ ته پخوله. بیا ورانه شوله، هغه چې ورانه شوله بیا دا ټول وویل چې دا ایسته نشي، دا نانبایی دې ایسته شي چې دود راځي داسې کېږي داسې. خلکو ته مې وویل دغه مشتریان چې ډوډۍ پخوله، ما ویل مالکه تاسې د تناره ډوډۍ خورئ او دلته نږدې تاسې ته محیط کېنې نانبایی، نو تاسو پیسې واچوئ، یو څه پیسې تاسو کې، یو څه به زه کوم، دا نانبایی به جوړه کړم، فعال به کړم، یو مسلمان به پکې کینی، ډوډۍ به پخی، پرده به وشي. بیا ما هغه وچ پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې او شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې. بیا مې دا جیر پلیر ته صحیح جوړه کړه، نانبایی هم پکې کېنولې ده.
میرمن بیبی ګول د هغو میرمنو یادونه کوي چې په دې نانوایی کې کار کړی او اوس ډېرې خودکفا شوي دي، آن ځینو د نانوایی له برکته کورونه هم اخیستي دي.
ډېرو نانبایانو مې چې کېنولي دي، درې کاله څلور کاله پنځه کاله ډوډۍ پکې پخ کړې ده، خیر رسېدلی ده، دعا یې کړي دي، ډېرې دعا چې وي کور پکې واخیست. پاکستان نه راغلی وه، ډېر بېچارهګان غریبان وه، هیلدار چوچهدار مه ډېره زیاتي چې راغله دلته چې وویل داسې چل ده نه مړی کې مونږ کېنولو، مونږ زه کېنه ډوډۍ ته پخوه، ډوډۍ مې خولم دولو، ډوډۍ مې خرڅوله، کلچه مې اخیسته، نه مې خدا پکې په دستي نمره واخیسته، په کوتل کې د کور خاونده شوه، د ژوند خاونده شوه، بیا همداسې بله وه کونډه وه، پکې ډوډۍ پخولې.
بیبی ګول وایي دا کله کله له میرمنو سره په نانوایی کې یو ځای کینی او هغوی ته د کورنۍ ژوند په اړه نیکې مشورې هم ورکوي.
فامیلی مشکلات یې چې یاده سي امنګور د سدا یا مې مثلا میړه د سدا بیا امنګور د سدا سلار اور کي ورته چا د خدای په لار برابر وي، ته چې خیر ده او ته مشره ته لوې چې رئیس ته فامیل کې نشي وړو کوي پس کې شي، ته هغه شای چې هغه مثلا د تا نه غواړي او په تا باندې هغه کوي، تی یو خبره تیره کې بیا هغه کشر ته د تا خبره به تیره کې، ته خپل په منځ کې دا مشوره حل کوي د رئیس ته، مشره ته رئیس ته چې خاصې ټول کېږي، یو داسې مشوره د خیر خبره په منځ کې کو چې تا هم خو خیر هم دی خو د سې د سې نه کو چې ته درګه دا هو دا انګور دې ډیره د سې دا دا سې دا شاین ورته نه وایو سم لاره، دا خبر هم کړی نور پس چې پوره نه لري چې خو یو خو د خیر خبر هم کړی. سمسته
درنو اوریدونکو، موږ ټولو ته لازمه ده چې تر خپل وس او توان له بیوزلو خلکو سره مرسته وکړو او کولای شو په ډیرو کمو امکاناتو یو کار پیل کړو، په خپل او د نورو په ژوند کې مثبت بدلون راولو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوست بکس پتې مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 شپږ یو، او یا هم 00040022111 یاو یاو پینزه.
یاو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې د مسافر لبند آزاد کیدل د ګل محمد پر کورنۍ ډیر سخت تمامېږي. اوس راځي واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه کیدونکې دي.
گلالی کور خل جوڑی دو نمخ کی وران شو خدایا بس شا گلے ہمارا خدای دے صبر در کری دعا ورتا و کہ نور خوشن شو کوائی
اجرے بس رے مور بس دے سو کڑا ما خدایا نسین زوی نہ اسلام تے صبر دے سو لیو
خدای مو د ظالم له ظلمه وساته نو په دې پوه نه شوې چې دا لکې ولې وواژه بس که اجرې خورې بیا به زه درته کیسه وکړم
ښه لک خو یې راته ووایه
اول همدا لک نسیم تللی و چې اسلام ووژني
ښه نسیم غوښتل چې اسلام ووژني خو دا خپله پکې ووژل شو
وخویندو جار مشم تاسو فاتحې ته راغلې یې او که کیسو ته لاسونه پورته کړئ او دعا ورته
وکړئ
زرلښتم لاړه بل څوک نشته چې قرآن شریف ولولي صبر زه به زهرې لور ته مې غږ وکړم
وی زهره د خدای خاده کي همدا اوس دروازې خولې سره وه هغه قرآن شریف لوستی شي
هو شکر دی د مکتوب په څلورم ټولګي کې ده نه پوهېږم چې دا څه شوه هغه ده دروازې څنګ کې ده زهرې لورې و زهرې لورې ته دلته راشه
مور جانې څه وایې
راشه زهرې لورې موږ خو ټولې لکه ړندې داسې یو ته یو څو آیاته خو ولوله
ښه ترورې او داسې هم تیار لرم مورې هغه قرآن شریف خو راته راواخله
واخله لورې ولوله چې ځو نور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم
شاگل خوری خدای دل باقی غم او ساته خدای دې هغه مسافر زوی او لمسی یې په خپل پناه کې ولره خدای دې نسیم ته جنتونه په برخه
کړي عمیره د لور به دې همدا په برخه وه پر ژوندانه او سلامتي شکر وکړه خیر یوسې خورې خدای مو لوڼې زما د ګلالې په شان سرتوره مه کړه
یارا گل محمد د نسیم په مرګ سخت خفه شو
د خفګان خو موایم ملنګا ما ته د څو کلونو مخکې غم را تازه کړ
څنګه ستا ورور تاج محمد ته مې هیڅ پام نه و
هو زمون خو یوه شیبه هم له زړه نه نوځي تاج محمد له علامې م همداسې د مسافر له لاسه ووژل شو
زموږ په کلي کې د تاج محمد او نسیم مرګ دواړه ډېرې بدې پېښې وې خدای دې دوی دواړه وبښي
امین اوس دې مسافر لیده داسې پورته او ښکته ګرځېده لکه هیڅ شی چې نه یې کړي
هو زما هم ورته پام شو خو ستا نه یې ډېر ځان ساته
ځان خو به خود را نه ساتي هر ځل چې وینم له سترګو مې ورته اور الوزي
ګل محمده دا خبرې مه کوه بس کلی به مو نور خلک د مرګونو د کلي په نوم وپېژني یو ځل ستا ورور بل ځل نسیم او اوس ته دا خبرې کوې
ته څه پوهېږې ملنګه ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي
نه ګل ماما ده موږ کلیوال خو په دواړو سخت خپه شوو او دا نسیم خدای بخلی لا دا دی زموږ د سترګو په وړاندې راته خخ کړ.
اوهو، زما د ورور د قبر څنګ ته.
ګل ماما ده، فکر دې له بدو راټول که، خپل ژوند دې کوه. هغه دی قانون اجازه ورکړه، 15 کاله په زندان کې اوسېدل خو لږ وخت نه دی.
هو، دلاور خان به هم بله ورځ په جګه شمله ګرځي. نسیم د همدې پلار او زوی د لاسه وژل شو.
دلاور خان خو لا د خپلو کړو جزا ویني بندي دی. او ګل ماما ده، ته لږ ژر ژر راځه چې دوکان مې تړلی پاتې دی، هسې هم د یوه غران سودا نشته.
ښه نو پیسې دې بد وهه، ورګټ شه سیند ته.
او دا د سیمو اوبه څومره سړې دي. ګل ماما ده، ته ولاکه به ځان داسې تروشو پریش نیسې.
ملنګه یاره، دا مسافر چې مې لیدلی بیخي مې سر په درد شوی.
ګرم خو نه یې، بس اوس به دې د سر درد خامخا جوړ شي.
وقت میں خیر دے مشاڑا کنا اس گلالے پھر طرح ویخی گی پیا با پشاڑا پائلو کی
سوکم تو گلالے لخاطر حسان غلائی نیسم نشاڑم بلوشی زمون خو یو غم نده نسیم خو می حواسی تو خور زم نو سکت ماما زوی میم و
وقت میں گلالے والی جنازی او پاتی تور نوستا
بلوشی تو گلالی خو له نسیم سره لا واده نه و شوی، څنګه یې کور ته ور وستې وه؟
خو غریبي به یو ځل د خپل نامزاد مړی لیدلی و، یا خو به یې نن خو هغې دا دعا ته ورغلې وه.
د همدې لپاره خو ډېره ژاړي پلوشي، خو مور و پلار یې نه ور پرېږدي او بل موږ داسې رواج نه لرو.
مورې مورې
ګلالی څه وایې؟
وږمې ترورې، دا ولې داسې وشو راباندې؟ بس دی مشاړه، لاسه لکه اوبه مخ ته واچوه.
نه اوس نه وږمې ترورې، بلوشې زه خو تباه شوم، زه خو تباه شوم، څنګه وکړمه؟
بس دی ګلالۍ، اوس په دې ژړا نه څه کېږي.
که په خوښه وو او که په ناخوښه، ورکړی خو یې وم. نو دې ظالم ولې رسیب راته ووژه؟ بیا د مړې لیدو ته او دعا ته یې هم چا پرېنهخودم.
هغه د ګلالۍ مور دې راغله.
وای لورې، مور دې در ته ومري، تا تر اوسه ژړل؟ مورې
ګلالۍ لورې، تا ته خو مې د کونډي نوم په خوله نه راځي.
شفیقی، وا شفیقی، وی دا ولې غږ نه کوې؟
وی دا خو بیده ده.
زرمینې څه دې ویل؟
هو پاڅه شفیقی، راځه زموږ کوټې ته، یوازې په کوټه کې ننوتې یې.
زرمینې مه خفه کېږه، همدلته ښه یم.
تا خو دا ټول اختر په همدې کوټه کې په خوب تیر که.
ای زرمینې یورې، خوب چیرته دی؟ هسې سستو بې حاله یمه.
خود به بې حاله اوسې شفیقې، ته کله ډوډۍ خورې؟ ته دا د اختر شپې ورځې ګوره او ستا اندېښنو ته ګوره. خیر دی، دومره غم مه کوه، ګناه لري.
زرمینې، دا اختر ما باندې اختر نه و، غم و. اسلم زوی مې په یوې خوا و، پلار یې په بلې خوا دی، دواړه د تورو خونو بندیان دي.
خدای دې رحم وکړي شفیقې، ستا په ژړا او اندېښنو هېڅ هم نه بدلېږي، ناروغه به شې.
څنګه اندېښنه ونه کړم؟ زوی مې د خلکو زور زوی وواژه،
قاتل شو لویه بدی او دخمنی را تپری خدا
شافی که خوری خدای مدل دخمنی او بدی او ساتی اسلام خو نو واجو دا خو یوازی و پیخه و هغا لک لچارو سر پسی ورغلای و
اوز خو وساتل شو روز به چنگ ساتو
و خوری جار دشم هم آقا سارانوالانو چی نیولی هاگوی ویل چی سخت جزا نوینی زکر چی همدی قتل نو اسلام لزان دفاع وکرا
پره خبرم از رن خکیگی غوارم زوی می ووینم ما دی زندان تور ولی ما دی پیوی کوتا که ارسر بندی کی
درنو اوریدونکو په ډرامه کې وویل شول چې خای اسلام چې د نسیم قاتل هم دی سخت سزا ونه ویني. درنو اوریدونکو آیا په هیګي چې یو قاتل په کوم دلایلو سخت او یا هم هیڅ سزا نه ویني؟ د همدې موضوع د پوهیدلو لپاره د جمعې د ورځې د ژوندۍ بحث اوریدل مه هیروئ.
همدې پښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاشوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ژغ ثبتون کې ماشین ته ووایست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.